ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته بنند د افغانستان لپاره خصوصي استاذ ریچارډ بینټ راپور وړاندې کړي. د راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه تفصیل ورکړي. د پښتونخوا په کوس ویلي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام زعیم مشر میرزان وزیر په هدفي برید کې وژل شوی او په کورمه کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پوز د یو وسلوال د وژنې دا وکړي او وایي چې و عسکر په دغه کې هم جوبل شوی. د پاکستان د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي چې منځنۍ آسیا سره په تیرو څو میاشتو کې تجارت ښه شوی او پاکستان لخوا ځینې هیوادونو ته صادرات هم زیات شوي. او د امریکا صدر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د نیټو د مشر یین سټالټنبرګ سره ناسته کړې. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اوري مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفاخومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهه ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنې می او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبرونو تفصیل ته. د پښتونخوا په کوس ویلي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا په روانه هفته کې په سویلي وزیرستان کې دویمه هدفي وژنه ده. د سره سم په کورمه کې هم د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پوز دا وکړې ده چې یو وسلوال یې وژلې. دوی وایي چې په پیښه کې د یو کپتان په ګډون وو عسکر جوبل شوی هم دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیټنی سره څو شېبې وړاندې زمونږ بل همکار نو شروان قلندر سره په لویه پښتونخوا خبرونه کې شریک کړي.
نشروان صاحب، زما تاسو ته وایم چې دا په دې تیرو 12 ساعتونو کې په قبایلي ضلعو کورما شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو شپږمه پیښه ده. او پولیس وایي چې دغه پیښه د جنوبي وزیرستان بیرمل تحصیل په سره خبرسمه کې شوې او دین سعید په نوم باندې یو ځای تن چې دا د معلومه کسان لخوا په یو هدفي برید کې وژل شوی دی او تر اوسه پر دغه پیښې ذمواري هم لا چا په غاړه نه ده اخیستې. په زما تاسو ته وایم چې دا په جنوبي وزیرستان کې په تیرو درې ورځو کې دا دویمه پیښه ده. درې ورځې وړاندې هم په جنوبي وزیرستان کې چې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع امیر او د قبایلي سیمو لپاره سرپرست مولانا میرزا جان چې په هغه باندې هم یو سوال برید شوی وو چې تر زخمي کېدو وروسته پېښور ته وړل شوی وو او نن په پېښور کې هغه سا ورکړې ده. بیا د هغه مرګ باندې مولانا فضل الرحمن په خپل هم اندېښنه څرګنده کړې او دا پېښه چې ده سختي سره غندلې ده او دا ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې د کار کوونکي او مشران چې دي هغه غیر محفوظ دي. تر اوسه پر دغه پېښه چا ځواري اخیستل او تاریخي طالبان پاکستان هم له دې څخه سرغړونه یا دا بیان رد کړی دي چې دغه پېښه سره هیڅ قسمه اړه نه لري. د هدفي وژنو بل پېښه چې دا هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده او پولیس وایي چې دا پېښه په میرالی تحصیل ایسوړي کې رامنځته شوې او درې تنکیز ځوانان دغه د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. او پولیس دا هم وایي چې د مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او کورنۍ په چا باندې دعویداري نه کړي. د هدفي وژنو چې نور دوه پېښې رامنځته شوې دي هغه په کورمه قبایلي ضلع کې مخې ته راغلي او چارواکي وایي چې په بورسېرا سیمه کې دوه ځایي تنان چې په سړک سفر کول او د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو سره ویشتل شوي دي. تر دغې پېښې وروسته اوس په صدا پرېس کلب مخې ته ځایي خلکو احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی او دوی دا تور پورې کوي چې په تیرو درې ورځو کې په کورمه قبایلي ضلع کې په هدفي بریدونو کې نه کسان وژل شوي دي چې په هغې کې یوه 14 هم شامل ده او دوی دغه کسانو ته انصاف لاسه کې دو سره سره په دغه پیښو کې د ککړو کسان دی نیولو او د علاقې د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي.
عدنان بیٹنی، دا چې کوم خلک په هدفي وژنو کې ادبی بریدونو کې وجل کیږي د دې دا دا بتاسو څنګه ماری فکرې پاړه باندې چارواګي سوې ځای خلک سوې دا کم قسمه خلک په ادب کیږي.
نو شروان صاحب، په دې حوالہ باندې د جنوبي وزیرستان نه چې کوم د تیر کاري پارلمان غړی وو علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ هم دی، هغه یو ټویټ کړی دی. په ټویټ کې ویلي چې دین اوړان دی پولیس اهلکار په هدف کېدل، بیا پولیو کارکونکي هدف شول او اوس په علاقه کې سیاسي کارکنان یا چې کوم دینی یا مذهبي مشران دي هغه وژل کیږي او هغه دا هم ویلي چې دا د ایوي منصوبې سره وژل کیږي چې د طبيعه ناامني راوړل شوی ده. دغه پیښې چې کوم په قبایلي علاقو یا د خبر پښتونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې دوامداري ساتل کیږي د هغه کورنۍ چې کوم مقدمه درس کوي هغه د معلومه کسانو پر خلاف درس کوي. نن چې دغه جمعیت علماء اسلام ځای مشر چې کوم مولانا رضوان په نوم دیږي هغه کورنۍ هم میډیا ته په خپل وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې هغه داسې هیڅ قسم شخصي دښمنۍ نه لرله او دوی به یوازې نه ځاتره سفرونه کول او دوی هم د معلومه کسانو لخوا چې دی لکه په ادب شوی دي او دغه د شمالي وزیر پیښې یا د کورمې پیښې چې سوي دي نو دلته هم ځای خلک دغه اندېښنې لري خصوصا د کورمې قبایلي علاقې خلک چې دلته چې لوړاندې نه حالات انتهایی زیات شدید دي او دوی دا تور هم پوری کوي چې دلته بیا پیر کوي شخړو لپاره لاره هوارول کیږي چې کله په پاره چینار کې د شیا مسلک خلک وژل کیږي او کله بیا په صدا یا منظرې کورمې قبایلي ضلع کې د سنی مسلک خلک وژل کیږي چې هغه ته وروسته بیا دغه د پیر کوي شخړې خپل کړي او په دې کې بیا عام دلته چې کوم ځای خلک دي هغه سره وژنې پکې کوي.
د دې هدفې وجنې چې کوم کیږي کاغه د جمعیت العلماء اسلام مذهبي ګوند مشران دي باجوړ کې دي په سویلي او شمالي وزیرستان کې دي یا په نورو سیمو کې د دې یا د غشان نور چې کوم هدفي وجنې کیږي زمواره سوک اخلي د جمعیت العلماء اسلام خو ټي ټي پی یا تحریک طالبان زمواري نه اخلي خو دا نور چې کوم خلق وجل کیږي آیا د دې ټي ټي پی زمواري اخلي او یا د جی وای چې کوم خلق وجل کیږي دا غي زمواري سو کلی
نو شروان سم یو خو په علاقې کې د عام خلکو به کاڅه وژنه راوړل چې باغې کې د خلکو د سرونو پر کبل هم شامل دي او په هغه باندې طریقې طالبان پاکستان وخت نه وخت دغه تور پوری کوي چې د امنیتي ځواکونو د طالبانو جاسوسي کوي او دغه ځمړې هم د پغړ باندې اخلي خو بل طرف طبيعه په علاقې کې د اوس کوم د سیاسي یا قومي مشرانو وژنه راوړل شوې دي په دې حواله باندې وخت نه وخت د طریقې طالبان پاکستان لخوا د ریزم مخې ته راغلي چې هغه کې د لاس نه لرلو دعوی لري او د اوس تازه د مولانا میرزا جان او پیښه سوي ده په دې هم یو لړ بیان جاری کړی دی او په دې ویل دي چې طریقې طالبان پاکستان هدف وزیري او د دینی علمانو یا قومي مشرانو وژنې ته لاس نه اچوي خو په دې ورسته چې موږ کتلی او خصوصا په بجوړ قبایلی ضلع کې الته چور د مذهبي ډلې او جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن بل تعلق ساتي د دې په لویان په هدف شوی او د هغه به زتر زمواري چې دی هغه داعش وسلواله ډله په غاړه باندې اخلي په وزیرستان کې هم په ورسته کې د داعش وسلواله ډله لخوا د جمعیت علماء اسلام د کارکونکو د وژنې چې و دا به مخه تر غلی وي خو دا تازه پیښه چې کوم راغلی دي په دې حواله تر اوسه پر چاله زمواري په غاړه ده
او جمعیت علماء اسلام په خپل باندې سوي چې د دې زموار سوکتي
او اوس تازه د مولانا فضل الرحمن موقف د مولانا رضوان د وژنې په اړه مخه تر غلی دي او په دغه پیښه باندې اندښنه څرګنده کړې ده او دوی ویل دي چې نږدې په سلګونو شمیره د پلویان چې دي دا د هدفي وژنو ښکار شوي دي او دوی تور چې بیا په امنیتي ادارو پورې کړې دي چې دغه جنگ ته چې لمس وي او دوی د عامو خلکو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي او دوی هم ویل دي چې څوک هم د پلویان باندې حمله کوي دا د اسلام دښمنه کار ده او د مذهب مخالفین دا څه کار کولی شي خو هغه بیا د چا نوم نه دی اخستی خو په علاقې چې کوم روان نه امنیت په غیر خپل اندښنه څرګنده کړې او دوی ویل دي چې د دې باندې مذهبي خلک محفوظ نه وي نو عام خلک بیا په علاقې
په سواد کې د اختر په دویم ورځ باندې د بيدرک تنانو خپل خپلوانو په کانجو چوک کې پرلت وخلې دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د دوی خپل خپلوان دي رسر غند کړی شي یا کڅ جرم یې کړی وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي. د نړیوال خبريال فیاض ظفر دغه نور تفصیل تاسو ته د سیمه نو وړاندې کړي.
سواد کې د ګرمۍ په د مسپهن کې خلک په کورونو کې اختر منځي خو په سخت ګرمۍ کې د خځې سړی او ماشومان د کنجو په چوک کې د خپلو بې ترکا تنان لپاره احتجاج کوي.
زمارور فلکناز د 16 ستمبر 2009 نه ورکرشه د دې ساحه ته زمارور چې دا سپتونه لګیدا الانکه زمارور چې هغه د یو سټوډنټ وو د 3rd ایئر د ساحه نه په اسلامي مډل سکول کې ټیچینګ کوو او په سمه سخن خپل کالج ته تلو مونږ ډیر منډي تر دې پسې والی خو د دې ساحه مونږ ته زمادور خبر رانه کړ چې نو سر زمو ملاقات وکړې شو.
احتجاج کې شریک هغه خزی چې خاوندانې ورکتی وای چې د ګټې وټې څوک نشته او که څوک ورله څه ورکړي نو اوپري او کله ناکله نهار هم پاتې شي. وای چې 45 کالې وشو چې اخترې نه دی کړی.
زما خاون ورکته رې 15 کال دې دمړ ژوندۍ پته نشته رې کوټه پور اسلام آباد پور لاړم دمړ ژوندۍ راته هیڅ سونه وي کور را ختم کړو خاون را بیمار نیول لږه د قشانتی ور ده نه راته دمړو نه راته ژوند دی واړه بچی راته پاتې دي کور مې اوس په دې بارانو کومره ورزه دل لغم د قشانتی پروت ته صدرک مینه لګي واړه بچی مې
دوی چې د پخور های کورٹ سپریم کورٹ پورې لاړو خو هیڅ ونه شو. هر ځای کې مو احتجاج هم وکړو خو هیڅ پته ونه لګیدا.
نما خاون نه د مرګ پته لګی نه د ژوند کومړی نه هم دی راته واخای کو ژوند دی هم دی راته واخای یو پخپل بیمار ما او واړه واړه بچونی می دی یو راکلی خړل می بل لاکلی کله نه هر کله سو کله سو
د احتجاج کې د ستنان هم موجود و. د یو کور نه د یو نزیات تنان به تر کو دوی دغه احتجاج کې ناری هم واهله او د حکومت نه د به تر ک تنانو د درک لګولو غوښتنه وکړه.
زما دو بچی ورځ دی یو به واده ده او یو واده ولا ده نو درې بچی دي او یو یې ښځه ده او بس دای پین لسم کال ده مونږ نه د مړه نه خبرې کوو نه د جن دینه د اسلام آباد پورې مونږ لاړو لاهور پورې لاړو پېښور پورې لاړو هر ځای پر کو هیڅ پته یې نه لګي. نو مهرباني دا ده چې که جن دی نو هم دې جن دی هم یې راته واخې کوم رې نو هم یې راته واخې.
د بدرکا کسانو د مقدمو د هواری د بارا جوړ کمیشن په خپل رپورت کې ویلي دي چې د مارچ میاشت کې ورته د جبري له درکو اتلس نوي مقدمه ترلاسه شوې دي او اوس مهال د جبري له درکې دوه زره درې سوه شپږ مقدمه د هیواد په مختلف عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه.
قدر منردونکو اوس هم سازه پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان فیډریشن چیمبر اف کامرس په خوانی صدر انجینیر دارو خان اڅکزی وای چې پاکستان په خپل سالانه وفاقي بجټ کې د افغانستان سره په سرحدي مشترک سوداګرۍ مرکزونو جوړولو لپاره فندونه نه دی اخودي. په سرحدي سیمه کې خلک روزګار غواړي او دا وخت په احتجاجونو دی. باید صوبایي حکومتونه په خپل بجټ کې اسکیمونه اعلان کړي. پاکستان خپل اکسپورت د افغانستان مدنیات پروسس کولو پس نړیواله هوادونو تلګلو کې ځان اخکار کوي یا اخکار کوي زیات اخکار کوي. د افغانستان په بارډرونو باندې د پاکستان بې ځای خندان لوجي یا خندانو لوجي افغانستان منډي د پاکستان د لاسا وتی دا او اوس د ایران د افغانستان منډي جوړه شوی. دغه خبرې د حاجی درو خان اڅکزی سره د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي کړی دي. تاسو په امر تر راغځو
کم وفاقي بجټ پېښ شوې دي. په دې وفاقي بجټ کې د تاجرانو د پاره چې دي په دې کې هیڅ یو داسې اټریکشن نسته چې موږ دا وایي چې موږ اقتصاد ته د دې بجټ سره موږ ګټه رسولای شو. خو بلې خواته چې موږ وګورو موږ بلوچستان ټریډینګ صوبای موږ به د هغه څه لا هم هټ کې خبره وکړو چې د ټریډ د پاره دوی په دې کې یو څه خاص څه نه دي ورکړي. بلې خواته که موږ وګورو چې د بلوچستان د ټریډ سره سره د چمنو حالاتو ته وګورو نو په چمن کې د تیرو اتو نو میاشتو چې کوم حالات روان دي په کار دا چې وفاق ځکه چې دا د وفاق جوړه شوې چې کوم د پرلت د خلاف دي چې کوم د دوی اعلانات دي نو په کار دا چې وفاق په خپل بجټ کې د دغه تجارانو چې د دغه متاثرین دي یا په دې علاقه کې تجارت ته د وده ورکولو لپاره په کار دا چې په وفاقي بجټ کې خصوصي یو څه پیکیج اعلان شوی وي او دلته چې د تجارت د پرمختګ لپاره د حکومت لخوا د تجارانو په ملګرتیا یو داسې منصوبې جوړې شوې وي چې هغه د مستقبل لپاره د چمن لپاره یو ډېر ګټورې وي. د چمن د تورخم د غلام خان د لارې چې څونه د ټیکسټایل پروډکټس امپورټ شوی دي او دا بیرته د ری ایکسپورټ لپاره ځي. دا په اربو ډالر دی، دا د یو ارب ډالر دی، یو نیم دوه ارب ډالر څخه همیشه زیات وي. نو دا چې کوم بیرته دا ایکسپورټ کیږي پر دې ویلیو اډیشن وای چې دوه ارب ډالر، دوه نیم ارب ډالر، درې ارب ډالر، دا خو صرف د هغه پروډکټس دي چې د ترکمنستان او د افغانستان او د ازبکستان څخه د پنبه راغلي دي، یا د سپنسیر راغلي دي، یا ګریک لات راغلي دي، دا هغه سوي دي. نو دې ته په کار ده چې موږ نه وایو چې موږ ایکسپورټ زیات سوي دي. ایکسپورټ زیات دل چې دي هغه چې کوم روایتي آیټمز دي پنځه شپږ ټاکلي دي، دا هغه څه هټ کې چې کوم نوي منډیانې دي، دا نوي منډیانو په وجه باندې چې دي ایکسپورټ زیاتېدای شي. ډېر نږدې سینټرل ایشیا ده چې د دې د دوه نوي څه تر اوسه پورې یو څه داسې غټه منصوبه نه ده جوړه سوې چې پر دې لاره باندې چې دي خپل ایکسپورټ ته وده ورکړو، ایکسپورټ زیات کړو. او دا هغه اثرات چې دي هغه تر اوسه پورې چې دي موږ د دې ګټه نه ده وړې. او په دا کې یو ډېره غټه منډی ده، پنځه شپږ ملکونه دي، او هغه دا غواړي چې موږ سره تجارت وکړي، موږ تر اوسه پورې دغه لپاره چې دي عملي ګامونه نه دي اخیستي.
بل لوري ته افغانستان د یو خبره کوي چې موږ د پاکستان سره په تیر کال کې اتیا سلنه تجارت ایکسپورټ موږ یوازې خپل همسایه ملک پاکستان ته کړی دي، خو د پاکستان د خواسته به هغه رقم ایکسپورټ افغانستان ته نه دل کیږي. کم خندای دي
د دې چې افغانستان خو پاکستان ته چې دی د دې مدنیات ایکسپورټ کړی دي. د افغانستان په ایکسپورټ کې خو خامخا اتیا سلنه ګټه یا زیاتوب راغلی دي، خو هغه د پاکستان لپاره چې دی د پاکستان را میټیریل دي. نو دا پاکستان برته د دې فینیشینګ کوي، د دې پالیشینګ کوي، برته ایکسپورټ کوي. د دې په پاکستان د ایکسپورټ د زیاتېدو دا یو جامسته. او دویمه خبره چې کوم د پاکستان ایکسپورټ دی افغانستان ته، هغه کې برته هم دغه دی چې دی په چمن باندې، په تورخم باندې، په غلام خان باندې چې کوم پابندیان دي، کوم شرایط دي، هغه شرایط چې دی هغه ایکسپورټ ته وده نه ورکوي، ایکسپورټ لپاره رکاوټ دي. او د دې په وجه باندې چې دی ایران خپل تجارت او سیاست دواړه نه سره ګډ کړي، هغه د تجارتي لارو کې ډېرې اسانتیاوې پیدا کړي دي. افغانستان ته چې کوم د خوراک سامان راځي یا نور څه مطلب د دوی ضرورت دي، هغه د ایران او د ایران د لارې د انډیا څخه یا د سنټرل ایشیا څخه دوی پوره کوي.
په دا وخت د افغانستان غټو منډي واغه ایران په کنټرول کې اخیستې ده. بل لور ته پاکستان دا وایي سمړ د ټي ای ډي ټمپرری اډمیشن ډاکومېنټس کم نه وي، دغه د هم د افغانستان سره لاګو کړي دي، لیکن دغه وخت نه دی معلوم تر څو وخت پورې وي. دا سب تجارت نه سره پورته
ا د شتي ټي ای ډي خو یو مستقل ڈاکومینٹ دی چې دا به جوړیږي د آئنده د پاره. نو دا د 2010 چې کوم د پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اگریمنت سو دا د هغه حصہ ده. خو د دې عملی کول په کومه طریقه باندې د دې د پاره چې دی د عوامي آگاهی دروسه پوری په صحیح طریقه نه ده سوی، په کار دا چې د عوامي آگاهی پوری په دې کې سدي وخت ورکو سی. او دویم مشترکه مارکیټ سدي هغه د دوه طرفه تجارت پوره حل نه دی په مشترکه مارکیټ کې، مخصوص د خوراکي یا د علاقې د ضرورتو شیانې چې هغه پاکي شول کیږي، چې هغه دونه هغه شی نه شول کیږي چې په دې مشترکه مارکیټ کې وي، دا به بیا کوټ ته ځي، دا به لاور کراچي ته ځي. هغه صرف دونه شیان په دې کې شول کیږي د افغانستان د خوراکي د چمن ضرورت، او د دې خاصې شول کیږي تر دا نږدې خلکو پورې د دې ضرورت.
کوم خلک پارتي دغه د پاره اسانتیاوې په دې کې خو په لوی کچه تجارت پاک نس کېدلی. انجینیر داروخان څنګه زې سب ډیر مننه د وایس اپ امریکا ډیو سره د خبر کول
اکورو دان ساسوم ډیر مننه.
خبرمن اردوونکو د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه تنیخ په نغد واشنگتن ډی سی نه غواګي. پاکستان حکومت په ورستیو کې بنزنی آسیایي هوادونو سره د تجارت خکولو او زیاتولو په لړ کې لوزنامې لاسلیک کړي دي او د هغې لاندې تجارتي حلې ځلې روان دي. د پاکستان د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي دا خبره تاییدوي چې منځنی آسیا سره په تیرو څو میاشتو کې تجارت ښه شوی او پاکستان لخوا ځینې هوادونو ته صادرات هم زیات شوي دي. د دغه نور جزئیات د ډیوه خبریال فرید شینواری د سیمینه تاسو ته وایي.
د پاکستان ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي منځنۍ آسیایي هیوادونو سره د تجارت تودې لپاره شو لوزنامو په رڼا کې تجارتي حلې ځلې په وروستیو کې زیاتې شوې او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي.
نو زه به تاسو ته ووایم چې یو هو زمون په منځ کې چې تاسو د لاست 2 ایئرز کم ډیټ چې ده کنه امپورټ ایکسپورټ هم ډیر زیات شوی دی د پاکستان کافی ایکسپورټ زیات شوی دی ازبکستان ته او تاجکستان ته بل دا خبره چې د ازبکستان ترانزیت اوس اره میاش داغي د زرو نه زیات غړي په پاکستان باندې راځي سو کال مخکې چې کله دا شروع شون په پیله مخ زمو په خال شپږ یا ته غړي راغلی اوس هغه د زرو نه زیات شوی دی او دا وروسته ورځ زیاتیږي
پاکستان حکومت په کال 2021 کې ازبکستان سره او په کال 2022 کې تاجکستان سره ترانزټ تجارت لوزنامې لاسلیک کړې وي د ترانزټ څنګه د چارواکي د داوی برعکس سوداګر وايي منځنۍ اسیا سره تجارت نه دی خښوي او لا هم بینکي او ځینی نورې ټکنیکی ستونزې نه حل شوي پرتی دي
به تر ادا ده د دې کار خکونو د پاره چې حکومت دی وی چې ورور تاسو خپل بندوبست په خپل وکړي لکه چې حکومت چې په کوم ځکه کار کړي دي هغه ستونزې پیدا کړي دي حل نه دی راوستي نه په مرکزی آسیا باندې فرق پرې وځي نه په افغانستان فرق پرې وځي نه په ایران فرق پرې وځي فرق پرې وځي زمونږ په پاکستان باندې نمبر 1 مرکزی آسیا ته به تنه ورکي هغه ته ترک ورکي هغه ته ایران ورکي هغه ته آذربایجان ورکي هغه ته آرمینیا ورکي
پاکستان مرکزی حکومت په روستیو کې دغه خبره تکرار کړې چې یاد هیواد غواړي په راتلونکي کې مرکزی آسیایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې خېکړې او تجارت 50 ارب ډالر ته ورسوي
دا څه وساته چې پاکستان سره زمونږ چې کله نه اوسه ترانزټ اګریمنت شوی دی نو داغي ترانزټ هم موږ شروع شوی دی آذربایجان ترانزټ هم موږ شروع شوی دی او موږ ځکه چې د پاکستان کم سی پورت ته یا کملار دي نو دا د میډل ایست یا د نور دنیا امریکای او د یورپ د پر ټولنه جوخته او کم فاصله او د کم لاګت لري دي نو ځکه موږ دا یقین دی امید هم دی چې ان شاء الله په را روان وخت کې به دا ترانزټ او بایلیټرل ډیسنټریشنز ثي
پاکستان حکومت د جون میاشت 2023 کال کې هم د روس ایران او افغانستان ته د بارټر ټریډ یا مال په بدل کې مال تجارت وړلو او راوړلو اجازه ورکړې و فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور
د ډیو ټی وی خبرونه له همدا عمل لري د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راپور ورکون کې ریچارډ بینټ د امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک توګه باندې د افغانانو جنکایو او خزو له حقوقو څخه سرغړونه کوي او دا کار لا پسې زیات شوی دی هغلی بینټ د وایس اف امریکا آشنا همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې دا سرغړونه په افغانستان کې پراتلونکو نسلونو او د ټولنې په غنو برخو اغیز کوي او د جنکو او د خزو زفل یو معمول ګرځیدلې ده دغه نور تفصیل تاسو ته د آشنا ټی وی خبريال وحید فیضی وړاندې کوي
خغل ریچارډ بنټ تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل تازه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ د دې رپورت موندنې څوي
Thank you very much for the
تلپسیر لمرکز خموډیر مننه په دې ریپورت کې د افغان جنو او خدو د وضعیت په اړه تمرکز شوې دی د بشري حقوقو شورا لمات څخه غوښتي و چې په دې اړه ریپورت شمتو کړم ما موندلې چې د جنو او مرمنو له حقوقو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیک توګه سرغړونه زیاته شوې دي دا کار به په نسلونو او د ټولنې په غنو برخو اغیز وکړي د جنو او خدو سره ظلم په یو سیستماتیک عمل بدل شوی ما پینځو برخو ته کتنه کړې ده حقوقونه تعلیم کار روغتیا ګرځې او عدالت لاسرسی همداشان له حقوقو په لوم هم دوه نړیوال قوانینو څخه چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي هم کتنه کړی ده په دې راپور کې د راتلون کې پړه هم باز شوی او داش طالبان باید څوکري او نړیوال ټولنه څنګه کولای شي دا وضعیت قابو کړي او د افغان جنو او خزو سم لاټر وکړي په اړه ځنې وړاندیزونه هم شته
په تیر څو باندې دوه کل کې تاسو ګرشمیر راپور نه خبره کړې دي خو په دې رپورت کې تر ټولو جدي مسله کومه وه
فکر کوم دا رپورت ډیر تحلیلي دی. دا رپورت د بشري حقوقو په مشخصه توګه د نجونو او مېرمنو په اړه د خبرو شوی رپورټونو او روسي حقایقو ته پکاتو جوړ شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې زیات شمیر فرمانونه او حکمونه صادر شوی دي. فکر کوم په دې رپورت کې پر نجونو او ښځو باندې له نسلي پلوه اغیزې تحلیل شوی دي. کله چې د تقاطع خبره کوم زما مطلب دا دی چې هر سرغړونه یو په بل باندې رامنځته کیږي. د طالبانو هر فرمان یو لبل سره تقاطع لري.
ستاسو په ګډون ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو یوازې رپورټونه او اعلامیې خبرې کړې دي. افغان مېرمنې او نجونې عملی اقدام غواړي. د طالبانو پر وړاندې څه شی د عملی اقدام په توګه کولای شي؟
دغه ځینې عملی اقدامات شته. د بیلګې په توګه د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنې کوي. همداشان پوهیږم چې د ښځو او نجونو په اړه هم څېړنې کوي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د بشري حقوقو پر وړاندې جرمونه چې کیدای شي تر سره شوی وي پړې رپورت ما کتلې دی. زه د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړم چې خپل کار ته دوام ورکړي او څېړنې پای ته ورسوي. دویم د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون پر اساس د دې امکان شته چې کوم بل هیواد د افغانستان مسأله د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. یوه متفاوته محکمې ته دا به د هیوادونو پورې اړه ولري چې دا یو احتمال دی. د نړیوال قضاوت حق او ملي پښتنو په اړه اقدامات هم شته. او دریم دا چې د جنسیتي او اپارټاید مسله هم راپورته کوم چې تر اوسه جرم ګڼل شوی نه دی. که دا د بشریت پر وړاندې جنایت کې شامل کړای شي چې په اړه هم دا اوس په نیویارک په ملګرو ملتونو کې بس روان دی، نو دا ټول عملی اقدامات دي.
خاغله بنټ، تاسو د نړیوال عدالت د محکمې او د جرمونو د نړیوال محکمې یادونه وکړه. بشري حقوقو خو جدي مسائل دي او راتر اوسه دغه محکمو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
تاسو په دې چې نړیوال عدالت زیات وخت نیسي، زه له هغوی غواړم چې په دې اړه ژر اقدام وکړي او د افغانستان وضعیت بشري حقونه ښځو او نجونو ته لومړیتوب ورکړي. زه ورڅخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه زیات کار وکړي. په ځانګړي توګه د بشري حقونو د شورا غړي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید زیات کار وکړي.
ولې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې تفاوته ده؟ درې کاله وشل چې د افغانستان د وضعیت په اړه کوم بدلون نه لیدل کیږي.
I would say that it's
په ځینو مواردو کې به تفاوت شته. خدا په بشپړ توګه نه ده. ځینې غونډې تر سره کیږي. د بیلګې په توګه پروانه اونۍ کې د بشري حقوقو په شورا کې غونډه کیږي. د امنیت په شورا کې په دې اړه غونډه کیږي. لا هم افغانستان په نړیواله اجنډا کې شامل دی. خو په اړه زیات په خبرونو کې څه نه ویل کیږي. زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، زه له امریکا څخه مننه کوم چې د افغانستان پر مسایلو خبرونه خبروي. زیات شمیر خبری آژانسونه په کافی اندازه د افغانستان په اړه خبرونه نه خبروي. هغوی نور لوی مسایلو ته پوشش ورکوي، لوی جګړو ته پوشش ورکوي. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په کچه خلک باید د افغانستان د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او وی ګوري.
تاسو پوهیږئ چې د دوه راتلونکي غونډه را روانه ده او طالبان ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه منلي دي؟ په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
زه په دې اړه نظر نشم ورکولای ځکه زه پکې دخیل نه یم. دا کار د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو له خوا ترسره کیږي. زه د هغو مسایلو په اړه تبصره کولای شم چې په اړه معلومات عام دي. زه ویلای شم دا ډیر مهم بهیر دی. دا درېمه غونډه ده او کیدای شي نورې غونډې هم جوړ شي. که طالبان پکې ګډون وکړي، فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې د ښځو او نجونو د مسایلو په ګډون د بشري حقوقو په اړه بحث وشي. او ما په وار وار ویلي چې مدني ټولنه ښځې مهمه ونډه لري. د خپل راتلونکي په اړه بحثونو کې باید شامل کړای شي. اړینه ده چې هغه غونډې چې د افغانانو پر ژوند اغیز لري پکې ګډون وکړي.
یو ورځ وروسته له هغه چې طالبانو د رواني جون میاشتې په دیر شمه د افغانستان په اړه د دوه په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون اعلان وکړ، طالبانو وویل چې په دغه غونډه کې د دوی ګډون د غونډې د ایجنډې د موادو سره مشروط دي. په دې باندې د آشنا ټی وی د خبریال احمد الله ارچیوال راپورته ستوړاندې کوو.
د رواني میشتي په دیرشمه په دوه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت تازه بیان په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه یو ځل بیا اندېښنې زیږولي. د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت وایان عبدالقهر بلخی په خپل ایکس پاڼه په یاده غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړي، خو ورسره یې لیکلي چې د دوه د غونډې په اجنډا کې تغییر په دغه غونډه کې د دوی د ګډون او نه ګډون پر پریکړه اغیزه کوي.
د راتلونکو غونډې د اجنډا او جوړښت پر وړاندې کې چې د شاوخوا دوه میاشتو خبرو اترو پر مهال ملګرو ملتونو د اسلامي امارات سره شریک کړي دي. اسلامي امارات په اصولو کې د دوه په غونډه کې د ګډون تصمیم نیولای. د یاد غونډې په اجنډا کې هر ډول تغییر طبي خبره ده چې د طالبانو پر تصمیم اغیزه کوي، چې مونږ بیا هماغه وخت ټول خواو ته په دغه اړه خبر ورکړو.
لدې وړاندې د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړو، خو د طالبانو ورشتنی دریس په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه شکونه رامنځته کړي. بلخوا شانون کې د دوه په غونډه کې د طالبانو ګډون حتمی بولی.
زه فکر کوم چې د طالبانو د خوا به یو ډله لاړ شي دوه ته، هلته به سهم ونیسي، ګډون به وکړي، خو نه د یو دولت د استازو په حیث، بلکې د یوې ډلې او د یوې حاکمې ادارې چې دولتي رسمیت به نه لري، خو په حاشیه کې به دوی سره لیده کاته کېږي او د دوی نظر به اوریدل کېږي.
د دوه د غونډې د جوړېدو د نیټې پر انشدې کېدو د دغه غونډې په اجنډا کې د ښځو او بشر حقوقو سره تړلي موادو د نه شاملېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
دا له سوچ نه بهر خبره ده چې ملګري ملتونه د میاشت د افغانستان په اړه یو داسې غونډه جوړوي چې د ښځو او بشر حقوقو په اجنډا کې نه دي شامل. د سنخ کاری چې افغان میرمنې د لسره دغه غونډې ته بلل شوې هم وي، دا په خپل د ملګرو ملتونو یو ښکاره مکلفیت دی.
خود دې اندېښنو سره سره لا هم د دوه د غونډې اجنډا روښانه نه ده.
احتمالا د طالبانو که یو شرط یا دوه شرط یا ټول شپږ شرطونه قبول شوي وي، دا په دې معنی ده چې ملګري ملتونه نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا له خپلو دریځونو په شا شوي او قرار قرار غواړي چې د طالبانو غوښتنې ومنلی شي او په خواشنۍ سره چې په دې مسلو کې د افغانستان د خلکو خواست له پامه غورځول شوی، په خصوص د دوه ناسې تر هغه ځایه چې ښکاره ده د خلکو حقیقي استازي هم نه دي بلل شي، په خصوص ښځې.
از نمائنده های واقعی مردم هم
د دوه په غونډه کې د طالبانو د ګډون او نه ګډون په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوه په دریمه غونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان خوځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. داخل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناشته د رواني جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا پلیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salivili sata ledi vasarosei.
د اسرائیل په تخت تل اویب کې په زرګونو مظاهره کوونکو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ضد راوتلی وو. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د حماس سره لوزنامه وکړي شي او تختول شوي تمام اسرائیلیان دې راخوشې کړي شي. دا په داسې حال چې هم پرون بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د جګړې کابینې د ماتولو اعلان کړی. د دغه نور تفصیل لپاره زو نیویارک ته جنگیر خټک صاحب سره موږ د اسکایپ د لارې رابطه کړې ده او تر کله کې خټک صاحب فری مشه حکومت د ماتولو د د مستفی کېدو غوښتنې کېدې. تیره ورځ د هغوی د جګړې لپاره چې کوم مخصوص کابینه جوړیږي هغه هم ماتکړه شوې. څه فکر کوئ دغه حالات په اسرائیل کې کوم اړخ ته روان دي؟
ګوره اسرائیل داسې ښکاري کزو د امریکې یو ډېر لوی صحافي دی تھامس فریډمن کاغه الفاظ استعمال کم ناغه خدا فی وای چې اسرائیل هغه اسرائیل نه دی پاتې چې کم اوم اکتوبر ناون نړۍ قتلو او په امی توګه داسې ښکاري چې اسرائیل یو بند غلې کې راګر شوی دی ولې چې دا وخت د اسرائیل حکومت چې کم د امریکای خپل ورسپانی دی هغه کې اوس دا خبرونه روان دي چې دا ډېر زیات سخت دریزه حکومت دی انتها پسند حکومت دی او دې کې چې کم خلک شامل دي هغه جنگ غواړي هغه امن په حق کې نه دي دا مظاهره چې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه دا خو سو ورځو نه جاری دي او پرون ډېر لوی وي او نن بیا پروګرام خبرونه هم دا کوي چې نن هم بم وي او روان نور ورځو کې بم کیږي وختنه سدي وختنه لوی درې دي یو دا چې نتنیاهو د چکم د امریکای د طرفه سیز فایر یو معاهده لوزنامه مخې ته راوستل شوې ده چې کم په حواله سره ملګرو ملتونو امنیتي شورا ورستنې هفته کې په دې باندې سورلس چکم د ووټونو په اکثریت سره یو قرارداد منظور کړلو چې کم کې غوښتنه شوې ده چې اسرائیل د سیز فایر وکړي پرمننت او حماس ورسره په دې کې شامل شي حماس دا منلې ده اسرائیل دا نه منلې نتنیاهو نه غوښتنه ده چې هغه دا دیل اومني یعنی دا چې کم تجویز دی دا دی اومني او دا چې هاغل تکې د امن د پاره تګلارې والی دویم دا ده چې دویمه غوښتنه ده چې په چې کم پوسټ وار غزا دا یعنی جنگ نه پس غزا کې به کم قسم ته حکومت وي کم قسم ته انتظام به وي کم قسم ته دلته به امنیت څنګه ساتل کیږي کمه طریقه باندې به د دې تعمیر نو کیږي کم قسم ته حکومت بلته وي دا ټول فول نه دي دوه هیڅ جواب اچا سره نشته دي نو تګلارا چې کم باندې دا وار کیبینټ هم مات شولو او درېما نوی ټاکنه ګوري دا وخت اسرائیل کې یو مسله دا ده چې کا بنجامین نتنیاهو ډېر زیات کنسیشنز ورکړي یعنی کا په نړۍ چې کوم وخت نه کوي نتنیاهو نه چې هغه د جنگ بند کړي او مکمل سیز فایر دیو کې یعنی مکمل اور بند دیو کې او دا چې خپل فوجونه دي اسرائیلی فوجونه د غزه نه وباسي نو هغه خپل حکومت رنګيږي او کا هغه خپل حکومت غورځيږي نو هغه نتیجه به سوي په اسرائیل کې دنه او اسرائیل نه بهر یو رائے هر چا یو دا او هغه دادا چې نتنیاهو دوباره ټاکنې نشي ګټلې هغه ډېر زیات غیر مقبول شوې دي او دویم دا چې هغه ټاکنې بیلی او نوې حکومت راځي نو نتنیاهو به جیل ته ځي جیل ته به ولي ځي جیل ته به ځکه ځي چې هغه باندې د کرپشن مقدمې دي او هغه باندې جرمونه هم ډېر ځایونو کې ثابت شوی دي لهدا هغه باندې د دې امکان ډېر زیات دی چې هغه به جیل ته ځي نو ډېر خلکو دا خیال دی او نن دا نیویارک ټایمز سے کم د امریکای ورسپانه د هغه کې تھامس فریډمن یو ډیر لوی آرټیکل چاپ شوی دی زما په خیال هغه ډیر غو طلب دی ځکه دا هغه خلک دي چې چا همیشه اسرائیل سره همیشه نه ولاړ دي ډیر پکې یهودیان هم دي نو هغه خپل اسرائیل سره ولاړ دي هغه دا وایي چې دا وخت چې کم په اسرائیل کې حکومت دی دا یو انتها پسندانو باندې مشتمل حکومت دی چې کم دلته کې نور هم تباہی غواړي او هغه نتیجه به هیڅ چا په حق کې ټک نه وي په خصوصي توګه اسرائیل په حق کې او بیا اور سره دا چې اسرائیل دا وخت نه یوازې دا چې کور دننه په سیاست کې ډیر زیات تقسیم شکار دی او بلکې اور سره دا چې اسرائیل غزا کې هم هغه کامیابی تر لاسه کړی نه دی د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم ایهود براک چې کوم پخوانی د اسرائیل فوج مشرم پاتې شوی دی هغه ورسته ورځو کې په اسرائیل ټوله کولې اخبار هریټس کې یو مضمون لیکل دی چې کوم کې هغه دا وینا ده چې په غزا کې چې کم جنگ روان دی دا د اسرائیلی فوج ټولو کې ناکام ترین جنگ دی دا د اسرائیل فوج یو سابقه مشر او وزیر اعظم د اسرائیل وای او ترغه دا وای چې دا جنگ بند کړي درېمه دا ده چې ګوري په ویسټ بینک چې کم مغربي کناره ده الته
خټک سے خټک سے تاسو د احد بارک ذکر وکړو چې کم د اسرائیل په خوانه وزیر اعظم پاتې شوی دی اغي په کم دریز باندې دا خبره کوي چې دا جنگ ناکام دی ول ورته ناکامه جنگ وایغه
اګه وجه دا ده چې اسرائیل دا ژمنه کړې و یعنی نتنیاهو د خپل قوم سره دا ژمنه کړې و چې هغه به حماس ختموي يهود براک دا وینا ده چې تاسو حماس په دومره سانتیا نشي ختمولې لہذا دک خبر نن په د تھامس فریډمن هم لیکل دا هم دغه خبره د امریکای چې سمره هغه خلک چې کم اسرائیل سره همیشه ولاړ دي چې کم کې چک شومر چې کم د ډیموکراټک پارټي د سنا کې لوی لیډر دی د هغه بیان هم دی چې هغه دا وایي چې دا موجوده حکومت د امن په لار کې ډیر لوی خند دی لہذا دا لری کول غواړي یهود براک دا وایي چې اوسه پورې مکمل توګه باندې نه خو اسرائیل ته کامیابی یعنی دا چکم حماس ته هغه ختم نکړلو حماس موجود دی حماس نن هم بریدونه کوي حماس نن هم الته خپل طاقت خیله گیا دی حماس نن هم اسرائیل په خوره باندې خپل لغې د فوجان وژن دی لګیا دی نو لہذا هغه دا وایي چې تاسو خطر لا صحیح سم نکړل بلکې دا موکړل چې دا اسرائیل چې کم اقتصاد دی هغه ډیر په مشکلات کې دی په لبنان سره حزب الله سره د اسرائیل جنگ زما په خیال اوس انګریزي کې وی یو هغه استعمالي کی کنه یو لفظ یو ټکی چې اټس ناٹ اباؤٹ اف بٹ اٹ از وین یعنی دا جنگ دا نه دی چې وی کیږي به کنه دا به کیږي کله به کیږي صرف دې ته انتظار دی نن د حزب الله د طرفه یو لس منټه یو فوټیج جاری شوی دی چې کم د حزب الله ډرون اسرائیل دننه حیفا غی ولې یو بندرګاه دا بندر دی دا هغه فوټیجز یا هغه ویډیوګانې په انټرنیټ باندې جاری کړی دي چې کم باندې اسرائیل کې خلک حیران دي چې دوی یعنی آئرن ڈوم او بیا ایرو میزایل او بیا ډیوډ ولا یو دی یو بل ډیوډ میزایل دی او سره نور دومره لوی دفاعي نظام هغه مات کړلو دنه لاړلو او د اسرائیل چې کم جنگی جازونه دي کاغه فدایي البته کې دي او کاغه د بحري جازونه دي دا هغه ویډیو غانه دا هغه نیول بیسز دا هغه ایئر بیسز دا هغه چې کم میزایل بیټری سټرکچر ته ډیپلوید دي دا هغه د تیلو ذخیرو چې کم لوی لوی ټانکې دي دا هغه تصویرونه جاری کړی دي او اوس په اسرائیل کې دا بحث دي چې مونږه حزب الله هم دومره کمزور نه کړلو
د امریکا صدر جو بایدن د ګل په ورځ باندې پرون د نیټو د عمومي منشي کوربه وو هغه په داسې حال کې چې یین سټالټنبرګ سره د کتلې دي چې د یوې میاشتې نه په کم وخت کې به د نو غړو مشتمل نیټو په واشنگټن کې خپل سر مشري زغونډه ولري بایدن او سټالټنبرګ په وایټ هاوس کې په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې څرنګه د اوږدې مودې لپاره د اوکراین قابل پیشګوئي حمایت یقیني کړی شي په دغه باندې د وایس اف امریکا نیتا پاول راپور تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کړي
نیټو 15 کلن کیږي او لا کارونه ورته پاتې دي د کولیا دوشمه پورې د نیټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ واشنگټن ته ورسې چې د جولای کلنې ناستې د پاره منصوبو باندې غور او خبرې وکړي راتلونکي ناستې کې به په دې بحث کیږي چې نیټو څنګه کولای شي د روس د ارغل خلاف د اوکراین حمایت وکړي صدر جو بایدن نیټو اتحاد وستای او وی ویل چې به مثال شمیر غړي د نیټو هغه ژمنه پوره کړي چې وای لک تر لک 2% نه خالص پیداوار د دفاعي چارو ولګوي
نیټو 15 کال مخکې جوړ شو او فکر کوم هغه سبق چې موږ کړی او دا چې د يرغل په ضد ودرېجو او دفاع وکړو دا ډیر اهم دی موږ ستاسو تر مشرتابه لاندې نیټو لاستره لا پیاوړې او تر بل هر وخت متحده کړي دا
د ګولیا د شنبه پر ورځ ټولټنبرګ وویل چې د نیټو اتحادانو اوکراین ته به مثال حمایت ورکړی دی هغه اندازه ولکول چې دا به آینده کلونو کې د کاله کم از کم 50 بلیون ډالر په نیټو خرچ راولي
د نیټو پر راتلونکو ناسته کې زما توقع داده چې نور مشران په دې اتفاق وکړي چې نیټو د اوکراین لپاره د امنیتی معاونت او روزنې د مهیا کولو او هماهنګي مشري وکړي همدا وجه ده چې د یو اوګد محاله مالی ژمنه وړاندیز می وکړ چې هر کال تازه فند ورکړي شي
چېونکو وایي دا بحثونه د آینده ناسې لپاره ایجنډا جوړولی شي
اصلي مسئله لا هم دادی چې 1300 هفتو کې د ملاتړ د جمنو روسو نیټو اوکراین ته څه ویل لري د نیټو او اوکراین د آینده رابطه څرنګواله څه ده نیټو د اوکراین لپاره د پوزي معاونت او د پوزي روزنې د مهانګي مشرې له امریکا نه اخلي دا په الحال یو غټ ګام دی
13 هفته د اوکراین صدر د امریکا سره لسکلن امنیتی لوزنامه وستایله او ویل چې دا د یو څه د پاره چې اوکراین ډیر غوړی لار اوروي او هغه نیټو کې شامل ایدل دي
issue of NATO is covered
د نیټو مسله د لوزنامه په متن کې یاد شوې ده متن کې ویل شوی چې امریکا په نیټو کې د اوکراین د آینده غړیتوب ملاتړ کوي او دا تسلیموي چې زموږ امنیتی لوزنامه په نیټو کې د اوکراین د شاملېدلو لپاره یو پل دی
هاملټن وای دا پل به اوګ دی او زیاتوي چې عین وخت کې نور ملکونه هم اوکراین ته د اخیزې ژمنې کوي
زنی دا هیوادونه په بنیادی توګه د دوه اړخیز دفاع ژمنې کوي زنی نور په اوږد مهال کې د پوزي ملاتړ ژمنې کوي نو بیا هم اوکراین په دې حمایتونو حساب کولای شي
هاملټن وای د نیټو د دې ته هم پام کول وی چې جنگ څنګه ختمېدل شي ځکه نو د اتحاد آگاهی خوروي چې د شمالي اټلانټیک نور اخو هم خطرې په زیاتی دودي دا خبره د جاپان، آسترالیا، جنوبی کوریا او نیوزیلند مشانو په پلانونو کې هم ښکاری چې د جولای په 9مه با واشنگټن کې د نیټو په ناسه کې برخه اخلي د انیتا پاول ریپورت فواد لامی وی دیوا واشنگټن ڈی سی
د امریکا سپریم کورټ 13 اونۍ د ټوپک په هغه پرزو بندیز لري کړي چې ډېرې نیم اتوماتیک وسلو ته د توان ورکوي چې د ماشين ټوپک په سیر دزي وکي او ډېر دزي وکي دا پریکړه د ټوپک او ټوپک لرونکو د امریکا د صدارتي کمپاین یو مسله یا برخه جوړوي په دې باندې د خبريال د وایس اف امریکا خبريال سکاټ سترنز راپور زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي
بمستاک چې روستا ورته لګیدل شي وسلې د دې جوګه کوي چې په یو منټ یا دقیقه کې په سلګونو ګولې وډزوي په 2013 کې هغه وخت صدر ډانل ترامپ لخوا په پابندي لګول شوی و
نن سهار موږ دا پروسه هم بشپړ کړه او په بمستاکس باندې مو د بندیز لپاره یو نوی تګلارې جاری کړې
په 2013 کال کې په لاس ویګاس کې د موسیقۍ په فیسټیوال کې ډزو روستا تشپېت کسانی وجل فریدګر د هوټل لکړکۍ څخه د زرو ډېرې ډزې کړې وي او دې لپاره یې د بمستاک نه کار اخیسته و د سپریم کورټ لخوا په دې باندې د بندیز لری کولو حکم سره د کنزرویټیو اکثریت وویل چې د ټرمپ حکومت د بمستاک غیر قانوني ګرځولو کې د خپل واک نه سرغړونه کړې وه د پریکړې سره بیا ټوپک او ټوپک لرونکو د انتخاباتو په کمپاین کې یو د مسلې په ډول رامنځته کیږي د ټرمپ کمپاین ویلي چې امریکایان باید د سترې محکمې پریکړې ته ترناوي وکړي د جمعې په ورځ ټرمپ په فلوریدا کې د کلیزي یو غونډه ته وویل چې د هغه ټاکنې وا د امریکا د اساسي قانون په دویم ترمیم کې د ټوپک حقوقو خوندي کړی
مونږ باید ټول خلک د ټوپک خاوندان ووټ ورکول ته وهڅو ولې چې تاسو به خپل ټوپک تر انډیر مودې پورې د ځان سره نشي اخو دی ځکه چې دوی غواړي هرڅه واخلي دوی غواړي تاسو ټوپکونه واخلي دوی غواړي تاسو ګول بارود واخلي دوی غواړي چې د آئین د دویمې مادي سرغړونه وکړي
د صدر جو بایدن د بیا ټاکنیس کمپاین په کانګرس په غړو غږ وکړ چې د بمستاک بندیز بیا پر ځای کړی
کله چې موږ د هغو پریکړو په اړه فکر کوو چې رای ورکون کې به په نومبر کې وکړي نو زموږ او د پخوانی صدر ترمنځ روښانه توپیر شتون لري راځي چې هیر نکړو پخوانی صدر پر اختیار ویل چې خلک دې تارتیا لري هغه په امریکا کې د ټوپک توتري خواري مسله جدي نه ګڼي نو راځي چې دا سنجیده واخلو راځي چې ښکار وکړو چې موږ ټول د دې مهمې مسلې په اړه فکر کولو ته اړتیا لرو
په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي د بمستاک کارول لپاره د ټوپک مالکانو حقونو ملاتړ کوي
بمستاک که تاسو وګورئ واقعا یوازې د هغو خلکو لپاره یو تسمه ده چې د لاس زخمونه لري څوک چې لا هم په فعال توګه ډزې کوي دا په دې معنی نه ده چې دوی به خلک پنخه کوي
په کانګرس کې د بایدن ملاتړي وایي چې د سترې محکمې پریکړه به د لا زیاتو ځاني نقصاناتو لامل شي.
بله شکه د دې بم سټاک په کارولو سره به په آینده کې سانحې مخې ته راشي او موږ ټول به له ځانه پوښتنه وکړو چې ولې دا ضروري ده او ولې موږ باید له دې سره ژوند وکړو.
د پیو سرنیز مرکز په وینا نږدې په یو په درېمه برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. د نومبر د صدارتي وټرو نه مخکې تمه کیږي چې سپریم کورټ به د ټوپک په یو بل مسله پریکړه وکړي. دا د هغو خلکو لپاره د ټوپک حقونو په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي امرونو لاندې دي. د سکاټ سرنز رپورټ سره نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا واشنگټن.
د اسلام آباد وروسته پاتې سیمو کې بې وزله، یتیم او د سکولونو نه بهر ماشومان لپاره یو غیر دولتي تنظیم د ویډیا تعلیم ورکولو بندوبست کړی دی، چرته چې 2000 نه زیات ماشومان ویډیا تعلیم ترلاسه کوي. د دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد تستوي.
دا د اسلام آباد یو شاته پاتې سیمه ده. په قطار کې ولاړ دا ټول ماشومان طالب علمان دي. د طالب علمانو کې زیاتره سمودا وړاندې د غربت د لاسا په مشکه تختو، خو اوس یو غیر دولتي تنظیم د دې لپاره په دیرویش کمپونو مشتمل د ویډیا تعلیم بندوبست کړي، چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې ماشومان زده کړې تر لاسه کوي.
سائنس کارونه کوي، میتھماتیکس کوي، اسنندتم کوي، هر یو سبجیکټ کاراته ده او ټیچر ډیر خیال ساتي اور خیال ساتي.
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشکل کون کې ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 ملیون سکولونو نه بهر دي. د منتظمینو په وینا غریب مور او پلار په دې کانیا کول ګران دي چې خپل ماشوم د کار په ځای سکول ته ولېږي.
زموش استادانی کور په کور ګرځي او ماشومان سکولونو ته راولي. دی استادانو کې داسې همشته چې په دې سکول کې سبق ویلې او اوس هم دلته نور ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
سیډنیز ریپورتونه خی چې په پاکستان کې کارکونکو ماشومان د جنسي تیرو په کم عمرې کې د کار کولو او د کار په وخت د وهلو ټکلو د ستونزو سره مخ دي او له حکومتو یې سرغړاونې کیږي. د حکومتي ادارو چارواکي وایي د ماشومانو د حکومتو خوندي کولو هڅې روانې دي او په دې لړ کې یو شمیر قوانين هم جوړ کړي شوی دي. ایشانور هم په دې سکول کې تعلیم ترلاسه کړي دي او اوس هم دلته استاده ده.
میرے پانچ بہن بھائی ہیں ہم لوگ اور
مونگ پنسرونا خیان دیو زما مور پر کورونو کی کار کوی. زمو ماشی حالات ډیر بد او نما خپل تعلیم پری خود بیا دی سکول نا خبر شم نو دل تمی لسم ټولگی پوری تعلیم تر لا سکړو او اوس هم دلته استاد یم.
د یات سکول منتظمین وای چې د ماشومانو د خراتلون کې لپاره با تر اخر خپل کوششونه کوي.
یہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ نہ ہوں، یہ آرگنائزیشنز نہ ہوں اور یہ ادارے نہ ہوں.
میں پاکستان کی داسی ادارے نوی نو دا ماشومان پہ غلط لاسونو کی تلالی سیم او ممکن ہے کہ داسی چی داسی ماشومان بیا تراگر جوړ سیم.
دا ماشومان چې په یو وخت کې په کوسو ګرځیدل اوس د داسی سکولونو لوجه معیاري تعلیم تر لاسه کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې نن د لوی اختر دویم ورځ ده او په دغه مناسبت د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میلې را جوړې کړې شوې دي. یو لوی میله د کابل د سین له پاسه د چارسدی سردریاب علاقه کې هم را جوړه کړې شوې. دغه میلې تر اغلی تنان وای چې د لوی اختر خوشحالي د خپل کورنۍ د غړو سره نمانځي. د ډیوه خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل لري.
دغه د
کیمرا ور فورا واسه ما چکارو لگا لگا لاړو نه خوشاله شي او خام خاص زندگی دا کنه تیری کی مو زاره یو چکار امر کو لاړو نه میراغل وی وادری سو چکار می ولور کله خوشاله شي درې می فکر وسیری دوه می کی لوړو دی دوه می کی خورجی دی یو می فور والا الحمدلله
دلتا رباب منگے دلڑر خلق راضی د سنگار لا خلق راضی جولول خلق راضی مختلف قسمه خوندونه خلق اخلی ول جډیر زیاد حالات بار خراب دی گرمی دا تنگ سیادا او دلته سین دی غار لا ډیر زیاد خلق راضی
افغانستان نه یو کال کیږي راغلی مالتم ولا میلی ډیر زبردست میلی وی کولې کولې زاین او ناکامورا پارک ته زیاتره خلک له همدسه په کابل پغمان ته خلک چکر ته له کونړ ته بدلو دلینور ته بدلو د شډیر ډیر کولې کولې زاین ته بدلو ولا مسوس هم خلک میلی کې خوشاله دي خلک غریبي ډور زور لگاولې غریبي ډیر زیاته ده او میلی هم هغه سی اوسم کیږي دا زنانه او رښونه له کم سی په خوا په تر او د خلکو غارا ګونه هم هغه سی اوسم ده حالات چې کوم دي کنه دا ډېر زیات ګړبړتي شوی دي اوس الحمدلله الحمدلله چې اوس پکې ډېر زیات امن دي بس اوس دا غواړو چې بس دغسې پارکینګونه پکې جوړ شي او د سیل ځایونه مې پکې جوړ شي کنه خاص کر ډیمونه مې پکې جوړ شي او ځکه چې غیر علاقه دا خونه پکې شته تنګ تنګ دینه مې کې شته چې ډیم پکې جوړه یا بس کې اوري
او دمو مخې له دغه سهوله ډېر کم ده نیچرل بیوټی غشتا ده خو حکومتي سطح باندې څه خاص هغه پکې نشته ده نو ځکه دې مخې درغلو چې لکه ریفرشمنت وشي نو هغه طرف له بس دا جنگ منګ دا شینه پکې تر شوی دي څه خاص فوکس به حکومت نه کړای نو مو حکومت له خاص ته چې هغه طرف له مګوري او تاون رس ورو کې ار شي پورا هغه چې کوم وړو کې وړو نور زنانه ونه نوي چې عام دا سيار انټرټینمنت لسی نو حکومت ته پکاره چانس کې هم داسې جولې مولې جوړې کړې
قدرمن اردن کو سم د خبرونه په پای کې تاسو ته د ډاکټر عادل سنان په غږ باندې د خوندور شان خوندور سندر وړاندې کو چې شاعر یې د پښتو وتل شاعر غنی خان دی
سرنگ شیدا شیسو سرنگ شیدا شیسو
رنگ شیدا شی سوک سوک چې چاته خواندی ول پخندا شی سوک ول پخندا شی سوک ول پخندا شی سوک
زرمن اردن کو د ڈیو ٹی وی د خبرونه وخت هم پدیږي کې پاتې رسیدي ز سره د خپل همکارانو تاسو ته اجازه او دغه سندري فن وکړي
او سترګو د مجنون نوې اوخو د لیلا وې سترګو د مجنون نوې اوخو د لیلا وې وې پنش ځوانه غم رو په سودا وې سرگو کی کل دل رو باؤ